وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي، اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ملت ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړي. دوی ویل چې طالبان هم خوښ دي چې خبرې ورسره کیږي. دا ویل چې که موافقه وشي نو امریکا به د دې جوګوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور راکم کړي. یو بل راپور هم درته خبرو، په سر کې دا چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندان وې د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. جوزف فوټل د غسرګندونی د داسې وخت کړي چې په موسکو کې یو شمیر افغان سیاستوالو او د طالبانو له استازو سره خبرې کړي چې په کې افغان حکومت حضور نه درلود. نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې خبرونه. خبرونو سره ټکی، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که په افغانستان کې موافقه ته ورسیږي په دغه هیواد کې به د خپلو پوځیانو حضور راکم کړي. هغه وویل په افغانستان کې سیاسي حالت د رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر پروسې په ټلیفون باندې خبرې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته نن وینا پیل کړه او په بیلابیلو مسایلو باندې اشاره وکړه. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ملت ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړي دي. هغه وویل که په افغانستان کې د سولې په اړه باندې موافقه وشي نو امریکا به د دې جوګوي چې په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو حضور راکم کړي.
accelerated our negotiations
to خغلی ترامپ وی ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپل خبري چټکې کړي. مخالف لوري هم ډیر خوښ دي چې خبري ورسره وشي. زموږ سرتیرو نستړی کېدونکې جګړه وکړه. د هغوی لزړه ورتیا مننه کوو.
And thanks to their bravery we are now able to pursue.
خغلی ترامپ دا هم ویل چې د طالبانو په شمول بیلابیلو افغان ډلو سره رغنده خبرې مخته وړل کیږي. دو ویل که چیرته د سولې موافقه وشي نو د سرتیرو حضور به راکم کړي او پر ځای به امریکا له تروریزم سره په مبارزه زیات تمرکز وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر مسالې خبرې کړې دي. لارکس خي یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی پومپیو ویل ابهامات عموما اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملي کارونو ځای نشي نیولی. د ارک خبر پاڼې نه دی ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هدف په کومه برخه کې ابهامات و، ځکه په تیرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ ترنګلتیا اوازې خبرې شوې. در خبر پانی زیاته کړې مایک پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې دي او په افغانستان کې د پایدار سولې تر ټینګښت پورې به له افغانستان سره د امریکا پوځي همکارۍ دوام وکړي. خبر پانه کې همدارنګه راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کړی. په تخار ولایت کې دوه ژورنالیستان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي. د راپورونو له مخې شفیق آریا او رحیم چې عمرونه یې د شل کلنۍ په شاوخوا کې ګڼل شوي او د همصدا په نوم د یوې راډیو د خپرونو وړاندې کوونکي وو، د سه شنبې په ماښام په تالقان ښار کې د خپل کار په دفتر کې د وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. د همصدا په نوم د سیمه ییز راډیو مشر سیمین حسینی ویلی دوی نه پویږي چې په یو وخت دغه دوه خبرلانو د وژل کېدو انګیزه څه وه. د تخار د والی ویاند جواد هجری ویلی بریدګر وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلی او پولیس یې په لټه او د پیښې په څېړنه بوخت دي. په عین حال کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانای له حکومت غوښتي چې د دغې پیښې په تړاو هر اړخیزې څېړنې وکړي. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې همدارنګ وایي په 2019 کال کې چې یو میاشت او څو ورځې ترې شوي تر اوسه په دې هیواد کې درې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ نن ملت ته وینا د امریکا په کانګرس کې پیل کړه. ښاغلی ډانلډ ترامپ د بهرنیو مسایلو په اړه باندې وویل چې دی د شمالي کوریا له مشرانو سره موافقې ته ورسید او د خبره چې د شمالي کوریا سره د یو جګړې مخه ونیوله. ښاغلی ترامپ همدارنګه د وینزویلا په اړه هم یادونه وکړه چې د وینزویلا په وینزویلا کې د یو موقت جمهور رئیس په توګه باندې خوان ګوایدو په رسمیت پیژندلی دی. ډونالډ ترامپ په بهرني سیاست کې همدارنګه ایران ته هم اشاره وکړي او وی ویل لدی چې دغه هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي، نو د ایران سره د 2015 کال اټومي تړونه امریکا وېستله. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په اقتصادي برخه کې هم د امریکا داخلي پرمختګونه یاد کړل او وی ویل چې د په دوره کې شاوخوا 15 میلیونه نوې دندې رامنځته شوې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2021 میلادي کال پورې د توغندیو د دوو سیستمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. دا د منځني واټن وشتونکو اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې د روسیې یو عکس العمل ګڼل شوی. دا تړون په 1980 کال کې د سړې جګړې پر مهال د پخواني شوروي او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و او په اروپا کې د منځني واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا مخه نیوله. او د اسرایلو صدر اعظم وایي دوه اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او ورسره به په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي خبرې وکړي. بنیامین نتانیاهو پرون وویل
I'll be going on February 21st again to Russia following my discussions with the
کارلی نتانیاهو وایي چې د ولسمشر پوتین سره د فبروري په 28مه د خبرو لپاره روسیې ته لاړ شي. اسرائیل په وروستیو کې په سوریه کې بریدونه زیات کړي او وایي هدف یې د غلطه د ایران د ګټو لمنځه وړل دي. په تهران کې بیا د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی د سیشمې پورس اسرائیل ته خبرداري ورکړ چې پر سوریه بریدو کړی د ایران لوري دی د قاطع عکس العمل منتظر اوسي. ازادي رادیو تا وګست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو لاري مخابرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ملت ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د سولې موافقې ته پر رسیدو د خپلو پوځیانو حضور راکم کړي. دوی وویل چې سیاسي حل ته د رسیدو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي.
I have also accelerated our negotiations to reach if possible
ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپل خبري چټکې کړي. مخالف لوري هم ډیر خوښ دي چې خبري ورسره وشي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ماسکاو د غونډې په اړه وویل چې محسوسه نتیجه به ورنه کړي.
امریکای چی را موافقه میکنه؟ قدرت اجرایی کشان کجاست؟ ستایی رقم مجلس شوه تا دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان، نهادهای قانونی حکومت افغانستان سر از سنک دارن کاغذ است.
او د اسرائیل او روسیې مشران دوه اونۍ وروسته موسکو کې سره ګوري او په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرې کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو
It's very important that we continue to prevent Iran.
دا ډیره مهمه ده چې په سوریه کې د ایران د تیری مخونه ول شي. موږ څو ځلې داسې فعالیتونه مخنیولې.
د پروګرام په دویم برخه کې به تر ډیره د ازادي اوریدونکو اونۍ خبرونه واوري. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د سهار ته بجو نه دقیقې دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ملت ته وینا څو شېبې مخکې پیل کړه. خغلی ترامپ د خپلو خبرو په مینځ کې په بهرني سیاست کې د افغانستان په اړه باندې هم خبرې وکړي. ترامپ وویل چې په افغانستان کې سیاسي حل ته رسیدو لپاره چټکې هلې ځلې روانې دي. خغلی ترامپ وویل که په افغانستان کې سوله وشي نو د امریکایي پوځیانو حضور به راکم کړي.
accelerated our negotiations
to... دوی چې ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپل خبري چټکې کړې دي. مخالف لوري هم ډیر خوښ دي چې خبري ورسره وشي. زموږ د سرتیرو لخوا نستړی کیدونکې جګړه وشوه، د هغوی له زړورتیا مننه کوو. موږ اوس د دې جوګه یو چې د دې اوږدې او مردارې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ممکن سیاسي حل ولټوو. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په خپلو خبرو کې دغه هم وویل چې د ده په خبره لوی ملتونه په نه ختمیدونکو جګړو کې نه ښکیلېږي او نه ډېر دوام ورکوي. ده وویل چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې په د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې خپل سرتیري به له نورو هیوادونو راوباسي. ښاغلي ټرمپ وویل چې په افغانستان کې د ادارې لخوا د طالبانو په شمول له بېلابېلو ډلو سره خبرې روانې دي. په افغانستان کې زما اداره د طالبانو په شمول له بېلابېلو افغان ډلو سره رغنده خبرې مخته وړي چې موږ په دې خبرو کې پرمختګ وکړو. په دې به برلاسي شو چې د خپلو سرتیرو حضور راکم کړو او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړو، او موږ به هرو مرو له تروریزم سره په مبارزې تمرکز زیات کړو. موږ نه پوهیږو چې یوې موافقې ته رسیږو که نه، خو په دې پوهیږو چې له دوو لسیزو جګړو وروسته اوس وخت را رسېدلی چې سوله وازمویو، او بل لوری هم دقیق همدغه کار غواړي او دا یې وخت دی.
For peace, and the other side would like to do the same thing. It's time.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر لخوا د افغانستان په اړه باندې لدی چې غواړي په افغانستان کې سیاسي حل لار ولټوي او سولې ته ورسیږي د کانګرس لخوا تود هرکلی وشو. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس په داسې حال کې له افغانستانه د سرتیرو د حضور د کمښت په اړه باندې اشارې وکړې چې د امریکا ګڼ سیاسي او پوځي مشران بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور غواړي، او وایي چې په افغانستان کې لا هم خطرات موجود دي او باید امریکا له افغانستانه د عسکرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. د ترامپ لخوا دا خبرې داسې وخت کیږي چې د افغانستان ولسمشر ډانلډ اشرف غنی تیره اونۍ ښاغلي ترامپ ته په یو لیک کې لیکلي وو چې په افغانستان کې د سرتیرو حضور د اغیزمن شمیر کړي، او د دې خبره چې په دې سره باید خپل مصارف هم راکم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې قومندان وایي د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. جنرال جوزف وټل دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړي چې په موسکو کې یو شمیر افغان سیاستوالو د طالبانو له استازو سره پرون ولیدل. د دوی په ناسته کې افغان حکومت برخه نه درلوده. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا وویل د موسکو غونډه به محسوسه نتیجه ورنه کړي، ځکه د ده خبره هغه کسان چې دې غونډې کې ګډون کړی اجرایی واک نه لري. اجمل اند او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مسکو پر غونډه بې باوره دی، ځکه په دې غونډه کې څوک د افغانستان د حکومت په استازولۍ برخه نه لري، او هغوی چې پکې برخه اخیستي د ولسمشر غنی په وینا اجرایوي واک نه لري. ولسمشر غنی د تولونیوز لخوا په یو جوړ شوي تلویزیوني بحث کې ظاهرا پر هغو افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته له طالبانو سره خبرو ته ناست دي. ولسمشر غنی ویل چې سره په څه موافقه کوي، اجرایوي واک چیرې دی؟ داسې سلګونه غونډې چې جوړې شي څو چې د افغانستان دولت، د افغانستان ملي شورا او د افغانستان قانوني بنسټونه یې تایید نه کړي، تش د کاغذ پر مخ پرېږدي. ښاغلي غنی په دې بحث کې همدارنګه تایید کړه چې د افغانستان د سولې پروسه پیچلې شوې ده، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا ستونزه په تزاده او انتقاد نه هواریږي. د سه شنبه په ورځ د پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان سیاستوالو یوې ډلې د مسکو په پریزیدنت هوټل کې د طالبانو له استازو سره وکتل. په دې غونډه کې په شامل سیاستوالو کې محمد یونس قانوني، عطا محمد نور، محمد محقق او یو شمېر نور پخانی افغان چارواکي، د ملي شورا غړي او سیاسي څېرې شامل دي. په دې غونډه کې ټولو د سولې په اړه وړاندیزونه وغوښتنه وکړه، خو طالب استازو یې په اړه څرګند ځواب ونه وایي. په غونډه کې د طالبانو د هیئت مشري شیر محمد عباس تانکزی کوله. نوموړي ویل چې د افغانستان وسنۍ اساسي قانون دوی ته د منلو نه دی. پر دې سربیره په رسنیو کې د ښاغلي تانکزی له قوله د مسکو د غونډې لومړنۍ ورځ خبر شوی. د رویټرز خبري اژانس د ښاغلي تانکزی له خولې دا هم ویلي چې تر اوسه پورې له امریکایي لوري سره د افغانستان څخه د سرتیرو د وتلو پر مهال بهش هیڅ توافق نه دی شوی. له مسکو زرګونه کیلومتره لرې په واشنگټن کې د امریکا په سنا کې هم د افغانستان پر سوله وسنۍ وضعیت بحث وشو.
د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې د دې هیواد د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل وویل د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت له پامه ونه غورځول شي. ووټل زیاته کړه دا مهال له طالبانو سره د امریکا مذاکرات په ډیر ابتدایي پړاو کې دي. د نوموړي په وینا متحده ایالات پر طالبانو پوځي فشارونو ته دوام ورکوي او په عین حال کې سیاسي حل لاره هم لټوي.
We recognize this conflict will not be resolved.
جنرال جوزف ووټل وایي هڅې چې موږ یې درکوو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماسۍ او پوځي فشار ترکیب ته اړتیا ده. زموږ د پوځي فشارونه د یو حکومت په توګه دي. په عین حال کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ سیاسي هڅو ته هم دوام ورکوو. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندان کسان په مشخصه توګه په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالب استازو د لیدنې په اړه څه ونه ویل، خو د سې شنبې په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مسکو د غونډې له پای ته رسېدو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې وکړې. دارګ دیوی خبر پاڼې په وینا په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگټن د اړیکو پر استحکام ټینګار وکړ او ویل چې د دواړو لورو ترمنځ به د یوې پایدارې سولې ته ټینګښت پوري پوځي همکاري دوام وکړي. سره له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او روسیې هڅو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي رقابت په سترګه کتل کېږي، خو کرملین په روسیې کې ویلي چې دوی په رسمي توګه د مسکو غونډه نه ده وربللې او دا خبرې اترې په مسکو کې د میشتو افغانانو په نه وخت ترسره کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د لګښت سرمفتش یا سیګار دفتر په یو نوی ریپورت کې د افغانستان د هوایي ځواک د پلوټانو او انجینرانو او دغه هیواد ته د بلک هاک هلیکوپټرو د ورکولو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. دا ریپورت وایي امریکا باید د افغانستان پلوټان او انجینران وروزی کنه لدې درکه به د مالی ورکونکو امریکایانو پیسې ضایع شي. فرشتي جلالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مصارفو د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک د بلک هاک هلیکوپټرو لپاره د پیلوټانو او انجینرانو له کمبود سره مخامخ دی. د سیګار رپورت د سیشن به پوره خبر سوی دی. په رپورت کې ویل شوی چې افغانستان ته د داسې پرمختللو امریکایي هلیکوپټرو ورکول به خطرناک کار وي، ځکه افغانستان نه کافي پیلوټان ورته لري او نه هم داسې انجینران لري چې د اړتیا په وخت کې تخنیکی ستونزې حل کړي. سیګار د افغانستان د هوایي ځواکونو په اړه د اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړې چې له دې هېواده د امریکایي پوځیانو پر وتلو ضد او نقیض رپورټونه خپرېږي. واشنگټن ویلي چې تر 2023 میلادي کاله به افغانستان ته 1,950 بلک هاک هلیکوپټر ورکړي. د افغانستان ملي اردو ته تر اوسه 14 بلک هاک هلیکوپټر رسېدلي دي. د دې هلیکوپټرو د ترمیم او ساتنې مسؤلیت اوسمهال د بهرنیو انجینرانو په غاړه دی، خو سیګار په نننی رپورټ کې د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټانو ته د بلک هاک هلیکوپټرو د استفادې د زده کړې روزنیز پروګرامونه او د انګلیزي ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. سیګار هم داراز وړاندیز کړی چې امریکا باید د دې لپاره ځانګړي انجینران هم وروزي. په رپورټ کې ویل شوی چې د امریکا حکومت دا هلیکوپټر د امریکا د ولست مالیه په پیسو اخلي او کچیر د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د روزنې پروګرامونه جوړ نسی، افغانستان ته د بلک هاک ورکول به د امریکایانو د مالیه د ضایع کېدو معنا ولري. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان هوایي ځواکونه اوسمهال د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د روسیې سخت پر هلیکوپټرو زیاته اتکا کوي، خو غواړي چې ځای د امریکا سخت بلک هاک هلیکوپټر ونیسي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښته هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لوی دوزو مطبوعاتو تبصره وایي.
د یو شمیر افغان سیاستوالو او د طالبانو د یو پلاوي دوی ورځنۍ غونډې ته یو شمیر لویدیځو چاپي خبرونو پاملرنه کړې ده. دا غونډه پرون د طالبانو له یو پلاوي سره په ماسکو کې پیل شوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې له طالبانو سره د لسکونو افغان سیاستوالو ناسته د پام وړ بللې ده او دې ته اشاره کړې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پر دې غونډې سخت انتقاد کړی دی. ورځپاڼې لیکي په داسې وخت کې چې طالبان د افغانستان د حکومت له چارواکو پرته له نورو سره خبرو ته چمتو شوي دي، افغان حکومت د ماسکو غونډه تر سوال لاندې راوستې ده. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا د دې غونډې په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د حکومت نه حضور د ولسمشر غني واکمنۍ ته یو ضربه ده. د افغانستان حکومت ویلی دی چې دا غونډه نه د افغانستان د امنیت لپاره ګټه کوي او نه هم دا د سولې سمه هڅه ده. واشنگتن پوسټ بیا لیکي کابل ماسکو تورنوي چې پر هغه ژمنه یې عمل نه دی کړی چې ویلی وو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو لپاره اسانتیاوې برابروي. ډیلی میل خپرونې بیا د سولې د هڅو په ارتباط د افغان میرمنو اندېښنو ته اشاره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي چې هغو ښځو چې د طالبانو د رژیم په وخت د طالبانو تر سختو قیوداتو لاندې ژوند کړی دی له افغان سیاستوالو غوښتي دي چې په ماسکو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال دا ډاډ ترلاسه کړي چې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې د ښځو ترلاسه کړي حقوق تر پښو لاندې نه شي. ډیلی میل د افغان ښځو د شبکې په وینا لیکلي دي چې له طالبانو سره د معاملې په ترڅ کې باید د دوی له حقونو څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه استفاده ونه شي. ورسپانه په دوام لیکي طالبانو له 1996 تر 2000 لومړي کلونو پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودې، له کاره یې ګرځولې وې او د هغوی شخصي ازادۍ یې تر پښو لاندې کړې وې. ډیلی میل د افغان ښځو د شبکې د یوه همژغه کوونکي روشان مشعل په وینا لیکلي دي که طالبان بیا راوګرځي او پر ښځو محدودیتونه وضع کړي دوی به یې ونه مني.
ازادي راډیو ته غوښته دولت شپږ نوي منځنۍ څپای فم سلا شرای پنځه باندې خبرونه کوو. د کندهار اوسیدونکو وایي پښتانه د ډیورنت فرضي کرښې دواړو غاړو کې له لسیزو راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي خو څوک یې غږ نه اوري. دوی د سې شمې په ورځ ناوخته د یو لاریون پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ ترڅنګ د پښتنو د زنځیري وژنو د مخنیوي په اړه په نړیواله کچه د هغوی د حقونو د دفاع غوښتنه وکړه. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه یو رپورټ لګلې چې د خلکو د مظاهرو او شعارونو په غږ پیلېږي.
د سې شنبې په ورځ نا وخت د کندهار لسګونو اوسیدونکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ لارین وکړ. لارین کوونکو پښتانه د لسیزو راهیسې د نامعلوم خو پلان سوي تاوتریخوالي قربانیان یاد کړه او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې نور د پښتنو غږ واوري او له حقونو څخه دفاع وکړي. حکمت الله صلیحي او سالم احمد د نور پاس تاسو موبایل
پښتانه نور د دې ظلمونه نشي زغملای. موږ په کلکه د پښتنو د حقوقو دفاع کوو، د ملګرو ملتونو، د نړیوالو ادارو څخه، د ټولو سازمانونو او بنسټونو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې نور د پښتنو وژنو ته د پای ټکی کېږدي، د پښتنو حقوق ورکړي.
موږ پر هغه پښتنو باندې چې د پښتانه مشرتوب کوي موږ یو اواز پر کوو چې زموږ اواز در دنیا در ملل متحد پوری ورسی او در دنیا در سازمانو پوری ورسی چې موږ پښتانه دهشتګر نه یو. موږ پښتانه یو آزاد خلک یو، امن پسند خلک یو. موږ په تمام دنیا کې امن غواړو.
لارین کوونکو هم دار از بلوچستان کې د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لوري وژل کېدل هم وغندل او هغه د پښتنو د زنځیري وژنو کړي یاد کړه. لارین کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ملاتړ شعارونه ورکړه او د ارمان لوري د قاتلونو د مجازات غوښتنه وکړه. اتاولا اتاواج محمد په دیاړه وویل
د پاکستان ایس آی او روسیان چې په جې نه خوشاله کیږي، انګریزان چې په جې نه خوشاله کیږي چې یو ارمان موږ د مابین ز یو ډی ټوله پښتانه ولاره د ټولو زړونو وختل نه د دی پلار د چا زړونو ورښاله سي نه ورسته کولای سي. دا ټوله افغانان سره یو جې په انتفاق چې موږ به ټوله په لر او بر پښتونخوا کې ټوله په انتفاق سره ولاریږو او خپل आवाज به وچته وو در ټولو نړیوالو بیرسو
په ټوله پښتانه سره ولر په اړه د غیب د وړانګ خور سره وژه فوجا د ریږي واز د دې ارمان لونی خور نه و دا ټوله پښتانه خور ده. هغه خور پر بغل ولاړ د پښتانه په شت باندې مر د پاکستان د فوج یا د پاکستان د فوج د مشر د دې دمکی یا مثال چې منظور پښتون ته ورکړي دا مر د غمل نه دي مشته.
د یادول ورده چې د دوشنبه په ورځ د کندهار وسیدونکو په ورته توګه د ارمان لونی د وجل کې دوه خبرګون کې اعتراض او د پښتون ژغورنې غورځنګ د دغه وجل سیبي غړي غیابانه جنازه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوی یو ملګری ارمان لونی پولیسو د فبروري په 2 منې چاپ بلوچستان کې په وهلو کې وژلې دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسرائیل او روسیه مشران دوونه ورسته موسکو کې ګوري او په سوریه کې د ایران د حضور پاړه خبرې کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره بحثونه د جولان په لوړو د ایران د نفوذ پر مخنیوي متمرکز دي. موسکو تر اوسه د دې خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. نور جزئیات له اجمل اندورو.
د فبروري په 28مه نیټه په مسکو د اسرائیل د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د غونډې کوربه وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سې شنبه په ورځ ویل په دې لیدنه کې ډیر بحثونه په سوریه کې د ایران د نفوذ پر مخنیوي متمرکز وي. نتنیاهو وایي دا ډیره مهمه ده چې په سوریه کې د ایران د تیري مخه ونیول شي. موږ څو ځلې داسې فعالیتونو مخه نیولې خو د دایمي مخنیوي لپاره یې ژمن یو. باید په دوامداره توګه د دې مخه ونیسو چې ایران د جولان په لوړو کې و نوې جبهه رامنځته
نکړي.
که چیرې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اسرائیلو د صدر اعظم لیدنه تایید شي دا به د تیر کال د جولای میاشتې راهیسې د دواړو هیوادونو د مشرانو درېمه لیدنه وي. د سې شنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني اسرائیل ته خبرداری ورکړ که پر سوریه برید وکړي د ایران له لورې د سخت او قاطع عکس العمل او عواقبو منتظر اوسي. د فارس خبری آژانس په وینا شمخانی دا خبره په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په لیدنه کې کړي. دواړو لورو د ایران، ترکیه او روسیه د مشرانو د حق لیدنه په اړه خپلو کې خبرې کړي چې ټاکل شوي د فبروري په 14مه نیټه د روسیې په سوچي ښار کې جوړه شي او بحثونه به یې د سوریه پر کړکیچ متمرکز وي. روسیا او ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو څخه دي خو ترکیه بیا د اسد د مخالف وسلوالو ننګه کوي. اسرائیل هم چې غواړي په سوریه کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي دغلته د بشار الاسد د رژیم سره سخت مخالفت لري. روسیې د اسرائیلو د سختو خبرداریو وروسته اعلان وکړ چې د استریس او په نوم د توغندیو دفاعي سیستم سوریې ته ورکوي څو د دې هیواد دفاعي ځواک پیاوړی شي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له سوریې څخه 200 امریکایي سرتیري وباسي ځکه د نوموړي په وینا په دې هیواد کې د داعش ډلې ماتې خوړلې. د امریکایي پوځیان په سوریه کې د هغه کوردانو ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد جنګیږي. ترکیه بیا دا کوردان د کوردستان د کارګر ګوند سره تړلی بولي او پر ضد یې د عملیاتو هوډ څرګند کړی.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم اسمت ساروان د سرطان په اړه باندې یو معلوماتي مطلب وایي.
د سرطان د درملنې لپاره د انسانانو هڅې پرلپسې روانې دي ځکه چې دا ناروغي ډېر ډولونه لري او په نړۍ کې د انسانانو یو تر ټولو زیاته وژونکې ناروغي ده. د دغو هڅو په لړ کې د استرالیا د ملبرن د پیټر دوهرتی انستیتیوت او د تلتین د ماشومانو انستیتیوت څېړونکو یو ډول دفاعي حجرې د پوستکي په سرطان اخته حجرې ویدوي او د هغو د ودې مخه نیسي. دا د پوستکي د سرطان د مخنیوي په برخه کې مهم پرمختګ دی. د راپورونو پر اساس د څېړونکو دا کشف د پوستکي د سرطان د درملنې په برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کېدای شي. په خپل ټي حجرو څخه چې په نسجونو کې دي له دې ډول سرطان سره د مقابلې لپاره کار اخیستل کېده خو څېړونکو د هغو د اغیز له طریقې تر اوسه خبر نه ول. څېړونکو ته په نوې څېړنه کې څرګنده شوه چې له ټي حجرو څخه د پوستکي د سرطان د ودې د مخنیوي لپاره کار اخیستل کېدای شي. د دې څېړنې چې په نیچر ژورنال یا مجله کې خپره شوې ده مخکښ څېړونکی سیمن پارک وایي ټي حجرې سرطان کنټرولوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو تازینو خلکو استمسونه را لګلی لا غړلې قادر خان تکین لیکلی د امن صبات او څلور لسیزو جګړو د پاترسولو یو څرک لیدل شوی نو د دې چانس او فرصت دی باید للاسا ونوزی او ګټه ترې پورته شي. همدارنګه شهید زاده زابلی د خاک افغان څخه لیکلی دی په ماسکو کې د طالبانو د هیات موقف او خبرې د قناعت وړ وي ولی افغان سیاسيونو خبرې سره متضادې وي چې په دې سره څه نوموړو سیاسيونو دا په ګوته کړ چې دوی د ملي ګټو سره نه دي همغږي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلی دی ماسکو غونډه بې فائده ده ځکه هلته غیر دولتي چارواکي برخه لري. همدارنګه د سمی الله لمیوند لیکلی دی موږ د مسکو د غونډې هر کله کو ځکه افغانان پکې ګډون لري. نیاز محمد د هلمند له د نادلی لیکلی طالبانو څخه غواړو چې وخت ځای نه کړي او ژر تر ژره اوربند اعلان کړي. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره یې خپلې خبرې چټکې کړي دي. ښاغلي ټرمپ دا خبره د امریکا په وخت د شپې په 9 بجو کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې کور ته د خپلو عسکرو د ستنولو هوډ لري دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو به د امریکایي عسکرو حضور کم کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشری پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې. لارګه خبره شوې خبر پاڼه د پومپیو لخلي وایي حمات عموما اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملی کارونو ځای نشي نیولې. په جرمني کې یو افغان کډوال د خپلې جرمني ملګري د وژلو په تور په عمری بند محکوم شو. په تخار کې دوه ژورنالیستان پرون شپه د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ملت په کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. ښاغلی ټرمپ وویل چې د دیوال په جوړولو سره به د ناقانونه کډوالو مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2028 کاله د توغندیو د دوو سیستمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو کونړ ته. په کونړ کې د اسمار پولیسوالۍ کې پرون یو لوی ولسی غونډه وشوه. خلکو وویل چې سوله غواړو خو د افغان ځواکونو منحلول نشو زغملای. دوی وویل هر څوک چې د افغان ځواکونو منحلول غواړي هغوی یو ځل بیا کورنۍ جګړې پیل کول ته زړه ښه کوي. په دې اړه رحله انوري له کونړ یو تفصیلی ریپورت را لګلای.
د کونړ وسیدونکو وای سوله غواړي خو د افغان ځواکونو منحلول ورته د منلو نه دي. که بهرني ځواکونه له هیواد ووزي پروای نشته خو باید افغان ځواکونه نور هم پیوړي شي ځکه چې د نړیوالو ځواکونو وتل وروسته به د ټول هیواد د ساتنې مسولیت د دوی پر غاړه وي. پوخانی سناتور رفیع الله حیدری او دلبار باجوړی ازادي راډیو ته وویل
په هیڅ قیامت افغانان هغه سولې ته ژمن نه دی او هغه سولې نه غواړي چې زمونږ اساسي هغه بنیادونه ونړول شي یا هغه لاسته راوړنې چې په تیرو 13 کالو کې مونږ درلودلې چې هغه زمونږ تر ټولو غټه لاسته راوړنه همدغه یو ده چې مونږ امنیتي ځواکونه لرو. مونږ د امنیتي ځواکونو د پاشلو مخالف یو د کونړ خلک د خپل امنیتي ارګانونو تر شا ولاړ.
اردو د افغانانو په وینو جوړه شوې ده. کلونه کلونه په دې تیر شوې دي. هیڅ کله افغان ملت دا نه غواړي چې دغه یو
په کونړ کې د حج او اوقافو رئیس مولوی نورالمعبود احساس وایي د طالبانو په استازیتوب د هغوی د قطر دفتر مشر عباس تانگزی په خپلو خبرو کې ویلي چې د امریکایانو وتلو سره باید افغان امنیتي ځواکونه هم منحل شي چې دا خبرې افغانانو ته هیڅکله د منلو وړ نه دي. او که د افغان ځواکونو په منحل کېدو په هیواد کې سوله راځي نو داسې سوله دوی نه غواړي.
اوس دښمن یو بل تکتیک غوره کړی دی. غواړي چې د افغانستان ثبات د سولې په نوم باندې واخلي. دغه سوله نه موږ ته قابل د قدر ده. دغه سوله نه افغانان غواړي. هغه سوله چې په هغې کې ثبات نه وي، په هغې کې عزت نه وي، په هغې کې زموږ د ترقۍ تضمین نه وي، په هغې کې زما تضمین نه وي، په هغې کې زما د ملک تضمین نه وي، په هغې کې د اردو تضمین نه وي، په هغې کې د قضا تضمین نه وي. دا په افغانستان کې د یو نوي جنګ پیل او آغاز دی. خو هیڅکله به افغانان همدغه پیل او آغاز ته چې دښمن غواړي سر به ورته ټیټ نه
کړي. کونړیان له وسلوالو طالبانو غواړي چې باید د نورو په اشارو د خپل وطن د ورانونی او د افغان ځواکونو د منحلولو هڅه ونکړي.
د وسلوالو طالبانو زمونږ هله ده کوه چې دوی سولې ته ژمن وي او د هیواد ته راتګ امید وي. خدا اردو ده، دوی اردو ده، دا اردو د هواد اردو ده، دا اردو د هواد د پولو ساتون کې ده، د خلکو د ناموس ساتون کې ده. البته که دا د دشمن غوښتنه وي نو زموږ هیله د دوی نه دا ده چې نور دا پردی بار د خپلو اوګو لرې کړي، د خپلو ورونو سره په یو ټغر کښېني.
دوی وایي لکه څنګه چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته راغی او نن ټول افغان امنیتي ځواکونه شپه او ورځ په خدمت کې دي، نو طالبانو ته هم پکار دي چې د افغان ځواکونو د ځواکمن کولو هڅه وکړي، ځکه چې دا هیواد د ډیرو ستونزو سره مخ دی او منظمو ساتونکو ته اړتیا لري.
طالب چارواکو هم دا غږ دی، هغه افغانان دي که هغوی دلته راشي. دغه حکمتیار صاحب هم راغلی دی، هغه د همغه اردو همغه پولیس د دې په خدمت کې دي، په امنیت کې دي. نو دا هم زموږ ورونه دي چې راغله، دغه اردو او دغه پولیس او دغه امنیت عسکر دا د دې په خدمت کې دي او د دې ورونه دي، او هیله ته کوو چې دغه سي غوښتنو او دغه سي ویناونه لاس واخلي.
که څه هم چې افغانان د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد لخوا د افغان سولې د پاره پیل کړو هڅو ته هیله مند دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید په افغانستان کې داسې سوله راشي چې د افغانانو عزت، هویت، ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپل حال پاتې شي، داسې نه چې د سولې راتلو په نوم موجوده نظام او لاسته راوړنې له لاسه ورکړو او په هیواد کې یوې بلې کورنۍ جګړې ته زمینه برابره شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د خوست زرګونو اوسیدونکو یو ځل بیا د یو لارونې په ترڅ کې د ارمان لوڼي وژل کېدل وغندل، د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو په پاکستان کې د دا ډول وژنو د څېړلو غوښتنه وکړه. د سېشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو په غوښتنه د ارمان لوڼي د وژنې په غبرګون کې یو شمېر اروپایي هېوادونو په ګډون د پاکستان او افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لاریونونه وشول او د ارمان لوڼي لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړه. نجیب الله الوخیل له خوست په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د سه شنبه په ورځ مازدیګر مهال زرګونو خوستوالو یو ځل بیا د یو سولیز لاریون له لارې د ارمان لوڼي وژل کېدل وغندل او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو یې غوښتنه وکړه چې یاده پیښه وڅېړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دوشنبه ورځ ناوخته د ټولنیزې میډیا له لارې په نړۍ کې پر پښتنو غږ کړی و چې د یاد غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼي د وژل کېدو په خلاف او د پی ټی ایم په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي. له همدې کبله د یکشنبه ورځې د لاریون په تعقیب یو ځل بیا خوستوال په یو پراخ لاریون کې راووتل او د پښتنو د یووالي، پښتنو ته د حقونو د ورکولو او د دوی په وینا په پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې د روان زور زیاتي د ختمولو په خاطر شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن ګډونوال ساجد بهار آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې نن زرګونه خوستوال عمالارو ته راوتي دي، دوی له نړیوالې ټولنې، له ملګرو ملتونو او د بشر حقونو له کمیسون غواړي چې په پاکستان یا په پښتونخوا کې چې پر پښتنو کوم ظلم کېږي، د پنجاب حکومت او د پاکستان د پاوځ او استخباراتي کړای له لورې دته د نور د پای ټکې کې خودل شو، دوی غږ دی واوریدل شي.
په خوست کې د پانتون یو تن استاد یعقوب جان سوری وایي دوی ځکه لاریون کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پښتنو غوښتنه کړې وه چې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ارمان لوڼي د وژل کېدو خلاف غونډې او لاریون نه وکړي.
منظور پښتون د غوښتنې په اساس باندې چې په ټوله نړۍ کې د هر چیرې چې پښتون آباد دی، باید د ارمان لوڼي د شهادت په غبرګون کې او بالخصوص د ټولو پښتنو د حقوقو د دفاع لپاره راوتی دی. نو په خوست ښار کې دا لاریون د دې لپاره پلان شوی دی چې د پاکستان ریاست له لورې هغه ظلمونه چې د پښتون په مظلوم قوم باندې کېږي او اساسي حقوق یې تر پښو لاندې کېږي، د هغوی د اعادې لپاره جوړ شوی دی.
د خوست د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالولي واحدزي وویل د دوی لاریونونه او دا ډول اعتراضونه به تر هغه روان وي چې د پاکستان ریاست د پښتنو غږ واوري.
نن د یوې چیغې په پار د خوست ولسونو د پی ټی ایم د اعلان سره سم یو لوی لاریون کړی ده. دا لاریون به اولنی او اخرنی نه وي، موږ به دا غږ اوچت ساتو او تر څو چې د لوی افغانستان چیغه تر هڅایه رسیدلې نه وي تر هغو پورې به دا دا ناره جاري وي.
یاد دیوی چې په همدې ورځ د خوست یو شمېر ښځو او نجونو هم د ارمان لوڼي د وژنې خلاف غونډه رابللې وه. لونی ته دعاګانی وکړي او د هغې خور وړانګې لونی ته یې په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د پښتنو په دې مبارزه او د ورور په غم کې د نورو خلکو تر څنګ ټولې پښتنې ملګرې دي.
او دغه پروګرام د خبری برخی ورسته راپور دا چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ کموالی تر ډیره پاکستان ته زیان رسولی. دا خبره د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل افغان سوداګرو اوس د پاکستان پر ځای نور هیوادونو ته مخه کړې او له هغوی سره یې سوداګري پیل کړې ده. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې په کلنی ډول شاوخوا یو میلیارد ډالر کموالی راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې د دغه کموالي په نتیجه کې تر ډېره زیان پاکستاني سوداګرو او تولید کوونکو ته اوښتی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي پاکستان په تېرو څو کلونو کې د سوداګرۍ اصولو ته پابند پاتې نه شو او افغان سوداګرو ته یې ډېر زیانونه واړول.
افغاني تجاران متضرر کړل، پاکستاني خو پاکستاني زیات متضرر شو چې یو طرف ته تجاران متضرر شو، بل طرف ته مولدین هغه څوک چې تولید کوي په میلیونو کې خصوصا د وړو د سیمټو د سیخ د خوراکي موادو د غوړیو هغه ټولې فابریکې د مشکل پیدا شو.
پاکستانی ورځپاڼې دی نیوز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د پاکستان د خراب سیاست له امله په تېرو څو کلونو کې د دغه هیواد تولیداتو په افغانستان کې خپل ارزښت او بازار له لاسه ورکړی چې سوداګري له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغې ورځپاڼې لیکلي چې اوس مهال له افغانستانه پاکستان ته صادرات زیات شوي او لکه څنګه چې د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو، نور د دغه هیواد خلک په پاکستاني تولیداتو پورې تړلي نه دي. په تیرو کلونو کې پاکستانی تولیداتو په افغانستان کې ډېر ګرم بازار درلود. ان تر دې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري سره راکړه ورکړه نږدې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیده چې ډېر سلنه پاکستانی صادراتو جوړو. خو سمو د وړاندې د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د پاکستان صادرات کم شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم وایي چې د سیمې نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا سره له پاکستان سره یې سوداګریز کچه په کافي اندازه ښکته شوې ده. دی وایي مطمئنن چې پاکستان په تېرو څو کلونو کې د خپل دوګونی سیاست له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیانونه واړول، خو اوس زموږ خصوصي سکتور له نورو بدیلو لارو ګټه پورته کوي. اوس یو رقابت رامنځته شوی دی او هر هیواد چې ډېرې اسانتیاوې ولري له هغه سره سوداګري زیاتېږي. هڅه کوو له ټولو ګاونډیانو سره د ګډو ګټو له مخې راکړه ورکړه ولرو. دی وایي افغانستان اوس په سوداګریز راکړه ورکړه کې په پاکستان اتکا نه لري، بلکې د سیمې د هیوادونو بازارونو ته ښه لاسرسی لري او ان تر دې چې د چابهار او لاجورد له لارو یې د ترکیې، هند او اروپا بازارونو ته هم لاسرسی پیدا کړی دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا اونۍ هم د نورو پیغامونو ترڅنګ د انتخاباتو اړوند پیغامونه لرو او د خلکو اندېښنې دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې څنګه سوي او د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د کمیسیون تیاریاني او دغه راز د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د اسنادو په اړه څه وخت جزئیات له خلکو سره شریکېږي. په دې اړه به ستاسو پیغامونه او دغه راز د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبرې واوري. البته وروسته پر نورو مسایلو هم ستاسو ژغونه او نظرونه سره دي په ګډه به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدئ.
ہلو، السلام علیکم. زحمت اللہ فریدی دی مہاجرینو دی پاکستان دی مہاجرینو زنانو رئیسی من دی ہر کنا دا مننہ کو سی دی کمیشن کمشنران لدی کی من بیر خوشحال ہے کنے من خلا افغانستان ضرور دکھوی دا سی درغلی پر انتخابات تو وشوا مکہ پختہ اوس بس زوانانو دونین دونین زر رای ودی آقا زوانانو نا رای کردن تین که دول سا رای کردن تین که زوانانو نا با برغلی تیر بانی در خوخواد نکی بر یکر نشنان زر تزار لگی تی او و سلام واننا.
السلام علیکم. ازادی را یود بخواه چو چنن برای شماری شما شوا
ولایت به صندوقونه ویرل صندوقونه شب چهبیر به ار وکیل خپل نپاکی نول شباب اسمتوکل لفاق ستره کار اوس حکومت خپله رشبت زمینه برابره کرده دری میاشت بعد څلور میاشت بعد هغه یو وکیل نه رپی اخلي دا رای ورته د هغه صندوق نه باچي بلکې اچي. والسلام.
الو السلام علیکم. وفادار مامن نیم دا د کابل ولایت د بګرمۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. څرنګه چې د انتخابات وشو ډېر خلک انتخابات ته ورغلل په ډېر تکلیفونه رایې